نوری باز هم به استودیو آمده تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. واورو چې نن په لندن کې په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کېږي. دیارلس افغانان هم د دې پیښې قربانیان دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است.
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي، شل کورونه بیخي او مخ نړیدلې. د سر و مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اورزګان، هرات او غزنی کې اوخته. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوې ډیلی به په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو وي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سر مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوبکو په واشنگټن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر نهو میاشتو پورې روزل کیږي او په دې برخه کې باید پاوز ملامت نه شي، خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جان سوبکو وویل چې اپ افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او د فساد د دوی پر مؤثریت منفي اغیز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیت تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. د په وینا که څه هم متحده ایالتونه دوی ته خبرداری ورکړی و چې رشوت به نه اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی، خو دغو جګړه مارانو ډېر افغانان مجبور کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان د بیارغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار په 2003 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د کارونو څارنه په افغانستان کې وکړي. خبرونه لازم دي راډو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات
خلق تنوع غوړی دي. انتخابات په ډګر کې پریک دي چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټول ډلې ګډون وکړي، تاسو ته زیان نه اوړي. نشي کېدای چې په یوه جنا هیواد اداره شي. د حسن روحانی دا څرګندونه پرون د ټلویزیون لارې خبرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له درې یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي او پر دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوی چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوی ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 1 وشتمه وشي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دی پروندې هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزا کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دی او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت یې مشر میچ مکانل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سه شنبې په ورځ پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2040 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. بلورته ښاغلي پوتین پرون وروسته تر دې چې صدراعظم دیمیتری میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدراعظم په توګه وټاکه. نوی صدراعظم میخایل میشوستین 53 کلن دی. د 1990 کال را په دې خوا په حکومت کې کار کوي. له 2010 کال را په دې خوا د مالیاتو د فدرالي ادارې د رئیس په توګه یې دنده مخته وړې او ډېره پېژندل شوې څېرنه ده. ولسمشر پوتین پرون خپل ملت د کلنۍ وینا پر مهال په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه تر څو د 2040 میلادي کال تر انتخاباتو مخکې د پارلمان صلاحیتونه پراخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اور گیا ازادي رادیو ټکی کم په لندن کې نن په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کېږي. له حقوقي پلوه دا پیښه چې 14 قربانیان هم افغانان دي څه ډول څېړل کېږي؟
د دغه ټوله په تله کې ولېږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلکې یو فتوا صادروي چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او وابورئ چې په پکتیا کې خلک د بې وزګارۍ سر ټکوي.
انګار روز ګوډې مډې بازار کې چلو 500 روپۍ وګټو نو مجبوري دی یا ګیس نه وي یا لرګي نه وي یا انګټې نه وي.
د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو په اونیز خبرونه کې مهم پر همدې موضوع خبرې کړې.
د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده.
د غراز د جون پښيبو بل اونیس خبرو پروګرام کې به چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د کابل ښار تاریخ ته کتنه کوو.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږتیا کې تیمورشاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راو.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون پرون لاسلیک کړ چې له مخې پیکینګ ژمنه کړې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 116 کسان وژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل احمد شیبر پر پورت کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکرين مسافر وړون کې الوتکه تیر اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډون ټولي یو سلو شپږ اویا سورلۍ ووشل شوې. په دې قربانیانو کې دیارلس د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا صدر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابله د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لورې چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي بوینګ 320 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګېدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضیه لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډېره لویه شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومه شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا اندیو کړو پرتل دي چې یو کړه یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ آیا زیان درلوده دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي بلکې یو فتوا صادره چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي.
اوکراین له جرمني غوښتي دي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي بوینګ 320 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د یوې ځانګړې محکمې له لارې وکړي.
په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د پیښې په باب مو اوریدل چې نن په لندن کې د هغو هیوادونو چارواکي چې په دې پیښه کې ډیر اتباع وژل شوي سره راغونډیږي او په دې اړه چې دغه پیښه څه ډول وشي وڅېړل شي او له قربانیانو سره څه ډول مرستې وشي خبرې کوي. مخکې په راپور کې ما واورېدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه خبرې وکړې او د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. له هغه څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون پر دې موضوع وغږېد. د کاناډا صدر اعظم وویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریځ ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په اتمه د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د دیارلس افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږ اویا اتباع ووژل شول.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولې خبرې کوم لور ته روان دي، د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي، د هغه موضوع ده چې بحث پرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو او له کارپوهانو یې مطرح کولی شئ، او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. لکه څنګه چې خبر یاست، د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ تر اوسه لس ځلې د خبرې مخته وړل شوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دغه خبرې په ټپه درېدلي حالت کې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو جنجال لا پای ته نه رسېدلی، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نه پخواني کمیشنران پرون په دوه نیم کاله بند، البته تنفیزي، محکوم کړل. دې مخکې دغو کمیشنرانو ته د 15 کلونو د بند سزا اورول شوی. و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو له خپلو دندو ناوړه استفاده کړې او له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته د یو کاندید د رایو د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړې دي. د دغه محکمې مشر انیسی رسولی د چهار شنبه پورس په علنی محکمه کې دغه پخوانی کمشنران هر یو په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم کړل.
تاسو هر یو د نیول کېدو لورځې له خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم په مجازاتو شوي. دغه پریکړه ورستۍ او قطعي نه ده. تاسو کولی شئ د بلې محکمې یعنی تمیز چې په مخ کې یې لرئ غوښتنه یې وکړئ.
په دغه محکوم شویو کې عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فیاض، حمیره حقمل، ګلاجان عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن شامل دي. په بند محکوم شوی پخوانی کمشنرانو کې شپږ تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړي دي چې رئیس هم پکې شامل دي. دغه شان د رئیس په ګډون درې تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي دي. خو د پخوانیو کمشنرانو مدافع وکیل عبدالرزاق حیدری دغه پریکړه سیاسي او غیر منطقي وبلله.
غیر منطقي، کاملا سیاسي و. موږ د توقع درلوده چې د موږ د دوه دلایل په نظر کې نیولو سره باید دوی ته برائت ورکړو او قطعا موږ په دې باندې قناعت نه لرو. موږ به ان شاء الله تمیز طلب کیږو او ستره محکمه غوړ کړو.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمشنران د ولسی جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او له قوانینو څخه د سرغړونې په تور شاوخوا یو لښ میاشتې وړاندې له دندو لري او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ورو پیژندل سول. د دغه مرکز ابتدایي محکمې د روان کال د سمبولي میاشتې په 12مه یاد پخوانی کمشنران په 15 کاله تنفیزي بند محکوم کړي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې دونکو لري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مرلې بشیر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری غاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په فایل کې د 48 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړې 10 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال شوی وو. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنې کې واده کړی او لږ ورسته لمیړه سره یو ځای د ښه ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهرا د 12 او 18 کلونو ترمنځ درې اولادونه لري او میړه یې مړ شوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایرانی پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو دوه ورځې مخکې نیولی دي. زهرا ویلي چې په یو واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول سوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل شوي او دوی ته د خپل دفاع زمینه نه ده برابره شوې. دغه افغان ښځې همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته ویلي چې افغانستان ته بیرته ونه لیږي خو هغوی یې غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي ښار اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یو لوی سالون کې له فارن پالیسی مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال له ایرانه په داوطلبانه توګه تر 4.5 لکو زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپله ویبپاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمېر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خبرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمېر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیونه اوسېدونکو پورې ورسېدي. همداراز په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی و. د مقالې په پای کې راغلي چې یوناما دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک له بیروزګاری سر ټکوي. د ستونزه په پکتیا کې هم ډیره عامه ده. د ازادي راډیو خبریال په ګردیز کې د ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره غږېدلی چې ډېر ورته ویلي کار نه پیدا کیږي او دوی هم د ژمي په موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور به له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر راپور کې واورو.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارتګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤلو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لسنیوی دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړي.
ځینې کیسې کنه بس 100 روپۍ یا 150 روپۍ کار کو، نو هغه مریض ته کو، کور ته کو، ډېر مشکلات دي. اختلاس خدای چې پښین در کې لرګي نشته، ماشومان غوړ مریضان دي پوسی هیڅ حکم نشته. موږ سره کومو کې کې
منځار روز ګوډه مډه بازار کې چلو 500 روپۍ وټو، نو ولا کې مریض زړه کې لګي، پیسو زړه کې لګي، مجبوری دی. یا ګیس نه وی، لرګي نه وی، انګټې نه وی، نو وخت یې راوځه کور چې هغه کور نه وی. نو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 55% وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سون توکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړي چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
من زوړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې پر رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي، لبل خوا د خصوصي سکتور د تقوی لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي پر راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
سختي واره باران شیر کابل او قندار تر نه نار بند او ډیر مسافر تر قندار کی سار او سخت بارانونه وری دي مسافر ډیر ستونی سره مخامخ دي موږ حکومت څخه غواړو چې دغه مسافر ته فراکی مواد ورسه او دغه سمستي وکړي قندار فارینو نه کی پراتی او په اخر کې دا زاده رادیو د کارکونکو نه مننه کوم چې موږ دونه واخ راکه او زمونږ خبرې نه پنه غنشرې په مخه مخاشه
والی صاحب ننگ صاحب اور چارواکی چمنگ سر منستو کی پما مانی دو کوٹی جی دوارا پما راولی دنی اور اس فی الحال پخیمہ کے زون کو ماں کوٹی میرا نا لے دنی جی دوارا دی خط کوٹی جی اور اس فی الحال ماں سر ایس واسا میں تدو گروہ سما کے نسل جلال سمو والی سے اکر اوہ لے گا ماں جو کسل پیشنات ہوئے میں کما اور ماں سر اکرائے رکی میں تجیز پوری والی سے اکر آسم والی صاحب کا دوست فی الحال ترپال میں درول ہے ترپال کے زون کو ماں خیمہ کی اور ایڈس ہوا سما کے نسل بچی میں ٹول تھری جی زکام سولو سینے خراب ہے سولے و سلام تو اخترام تھا سنڈیر مننا شری منگا پیغام نشر ہوئی اور لڑکوں چاوا تو تیرا سول پما خاص
زه محبوب شاه وتمال زابل ولات د شمزول سوالي د کاختونه سینې د نوخانخېدو لکلي په تماس کېم دلته دا سلور ورځې کېږي ډېرې سختې واورې وسوې چې د مرکز قلات لویه لاره د ترافیکو پر مخ بند ده د موږ سره باید بیرونی مرستې وسي وسلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستاسو پیغامونه چې دی ازادي رادیو پر سپتون کې ماشین کې مو او پرې خو کور مو ودان پیغامونه مو هم ډېر د ورختونو له عمله د لارو د بندیدو په باب او د پدې اړه چې تر اوسه پورې ان چارواکو لازم مرسته تاسو ته رسولې د غرض د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې مو هم پدې اړه ځینې پیغامونه راسته ولیدې عبد العزيز غالب له لیکلی چې د مارجی لارې بندې دي خوراکي شایان داسې ګران شوي چې د رانیولو وسې څوک نه لري فضل کریم درویش بیا له پکتیا د ځاځي اریوب څخه لیکلی چې د تاوتریخوالي له کمښت سره به اوربند ته هم زمینه برابره شي د غرض شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلی په خاک افغان کې د ورستیو واورو او نو ورختونو لکبل خلکو ته درانه زیانونه اوختی لارې بندې دي او دغه راس چارواکي هم د خلکو سره هغه چی زیانمن شوی دي مور مېری ان چلن کوي په دې هله چې له دغه خلکو سره چې ورستیو واورو او د راز ورختونو ورته زیانونه رسولي لازمي امرسته وشي ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او اته وشت دقیقې کېدونکې دی او سمې و نړیواله موضوع راخلو د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړ چې لمخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي د په جواب کې متحده ایالاتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفي کموي دا تعرفي له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنگټن لګولې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي جنجالونو ته لار هواره کړې وه جزئیات احمد چبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي ډونالډ ټرمپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی و زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي مشکل هم تړون نه درلود دا د دواړو هیوادو لپاره ستر تړون دی ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مساله ده او رو رو به د هر کال پسې زیاتې شي دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 13 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې لمخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالاتونو ته یې کوي تعرفه نه کمیشي نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته د چین د صدر اعظم راستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون یې ستایلی دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره نورې خبرې هم وشي. د تړون له مخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو دوه د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 16 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سول لپاره په هغه سیمه ییزې اجماع خبرې وشو چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو چې ټاکل شوی د فبروري په 1 وشي محروم کړی دی. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزا دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزا محاکمه رسما پیلوي تصویب کړي. ټاکل شوی چې د ترامپ محاکمه د راتلونکي سیشن به پورې پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې هیواد په اساسي قانون کې یو شمېر بدلونونه وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2030 میلادي کال وروسته هم په واک پاتې شي. که خبرونه غواړي چې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور د راپورونو او مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. که غواړي چې د کابل ښار د تاریخ په باب واورئ، د ژوند په شیبو اونیز پروګرام چې د اساسي بشري حقونو له پروګرام وروسته درته خپرو وخت شي.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زرو یو سلو شپږاتیا کې تیمورشاه د کندهار نه کابل ته پایتخت راو.
خو مخکې له دې چې د کابل ښار تاریخي پس منظر ته کتنه وکړو، په افغانستان کې وروستیو اورښتونو هم د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پیتی درانه کړي. د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده. خبرو ته چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت سره تاسو خراغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو، هغه 3.8% وه چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1995 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه. ولی وروسته چې کله ناامنیان زیات سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې ګنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډېر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډېره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډېر زیات دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1995 کال کې 3.5% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر وپورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې په خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر وپورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وه چې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره
غوړه کړې ده. اوس خو د دنیا په ډیرو هیوادونو کې مثال الته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کیږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسه الته نشته دي. ولی دا د ډول توجیه کیږي؟
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلته به یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلته یو کس دی وګی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت دی چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلې دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسېږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې د دې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده کې دغه بشري انرژي هم ځای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دغه خپل د ژوند ته کافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په 30 روپۍ په 20 روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په 200 پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زموږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید را ټول سی د خلکو نه، او خلک د پاغه مانداری سره مالیات رس درغو د دولت اواید زیات سی، چې دولت ټول تر رسیدګي وکي. بل دا د چې بهرني ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري لخاطر خلک غوړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسی، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت لری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وې په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د کابل د تاریخچی او نمونو په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نو کاپول چې بل اخره د کاپول کلمه ورورو کابل شو. د دې نه علاوه کابورا او کوفی نو دا نمونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوی دی.
د کابل ښار تاریخي او فرهنګي ارزښت په څه کې دی؟
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، پخوانی باغونه تاسو نو مخنوم باغ د چرمګری نو میگی، یو باغ بالا نو میگی، باغ شهرارا یا جهان آرا قب ها به هوای وو. د خوج صفات د غرونه چوس کورونه جوړ شوی دی، ټول د ارغوان
او یاد خر لپیل بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی؟
اوس چې د څلور دېرش ولایتونو کلتورونه د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کابل لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د بدلون په هکله یې هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د کابل ښار چې د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی، د کابل سین یې په منځ کې تیر شوی دی. پخوا د کابل چارچاپیره دیوالونه وو او د دیوالونو اوه دروازې درلودې. د فلکلوري روایتونو له مخې اوسنی کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ وو. ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوالاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو. په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله. دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله د سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالا حصار جوړ شو. د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو. کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه. د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په هکله وایي.
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاپول، یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ وو، د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی و او هغه سره کلک شوي وو، خلک به په دې پله تیرېدل. نو په دې اساس یې کاپول ورته وي چې بالاخره د کاپول کلمه ورو ورو کابل شوه. کابورا او کوفی نو دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي. نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته، یعنی د لوګر لخوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې. د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو. کابل کې د بودایی دورې آثار رامنځته شول.
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه، زیارتونه، باغونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، سفارتونه او نور مهم ځایونه شته. ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه.
لوی کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي، هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو. دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او اسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل. لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل. د کابل شاهانو سره جګړه وکړه. بالاخره سره له دې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې ساته، لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو. په دې جګړو کې مشهور شخص شادشمشیره دی. بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په 1906 کې تیمور شاه د کندهار نه کابل ته پایتخت راو او کابل یو ځل بیا د هیواد پلازمینه شوه او دلته تاسیسات وشول، زوړ ښار جوړ شو، کوڅې پکې جوړې شوې.
د کابل د زاړه ښار سیمې په لومړیو کې د ګذرې شمریزان، باغ علی مردان، باغ کوچه، خرابات، اچکزی، صندوق سازی، سنگ تراشی، آهنګری او داسې نورو باندې یادېدلې. څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز و.
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز و. په 1920 کې د احمد شاه بابا چې کله دلته واکمن سو، د دې ځای والي سردار جان خان په پل ځای و کندهار دا وټاکي. دغه سړي لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکړي، دغه ځایونو سره روغ کړنی ډېر کار د هغه وخت څخه پر اوسه. اوس چې د کابل فرهنګي وضعیت، کابل د څلور دېرش ولایتونو د وګړو څخه یو جوړه ګډوله ده. د څلور دېرش ولایتونو کلتورونه، د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی سو.
د یو شمېر کسانو په وینا، کابل په دې وروستیو کې ډېر بدلون کړی دی. د ننګرهار اوسېدونکی اسحاق محمد وایي دی چې کله په کلي کې وو د کابل د ښکلاوې ډېر صفت اورېدلی و، خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنګ دی.
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اورېدلې، ځینې لنډۍ مو اورېدلې، ځینې فلمونه موږ لیدلي وو. د کابل تصور راغسې و چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای. کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو، هغه کابل نه دی. ما په خپل یو ملګري ته ویلي که چې موږ کابل کې یو دوه افغانۍ ګټو خو ژوند مو بایللی ده. یو زندان د یو نظامي ښار شکل یې غوره کړی ده. په هره کوڅه کې که ته ځې، یو نه یو چارواکی به اوسېږي، هغه سړک به بند کړي. یعنی د خلکو ژوند ډېر سخت کړی ده. نو هیله مې دا ده چې راتلونکي کې د کابل ښار بېرته کوم ښکلی شوی هغه بېرته ترلاسه کړي.
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی، کله ودان او کله هم اوران شوی دی. سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یو پایتخت بڼه درلوده.
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هېوادونو کې دغه ځایان ته پلازمینې ذکر راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي، ځنګلونه جوړوي، تفریحي پارکونه جوړوي، او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي. دا یو بحث. دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادېږي. کابل ښار ګورئ، سینې ځانته ښکلا لري، سړکونه ځانته ښکلا لري. دا د کابل د جغرافیې جوړښت، د خلکو اوسېدانه، د ښاري فرهنګ، دا هغه څه و چې په رښتینې معنا پلازمینې دپاره اړین و. البته موږ د متمدن کېدو خواته روانو. کله چې کورنۍ جګړې رالی، متاسفانه نه یوازې زموږ ټول ارزښتونه د منځه یوړو، بلکې زموږ هغه ښاري کېدلو فرهنګ، زموږ د متمدن کېدلو فرهنګ، او بالاخره زموږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ هم له ځان سره وتړلو.
د تاریخ پوهانو په وینا کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلی دی. په دې حکله زموږ همکارې فرشتي مرسل له پاینده محمد اکبری سره چې په دې برخه کې یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
هندوکش سلسله غارونو کې دلته موقعیت لري. نور امپراتورونه چې مخکې وو، د عربو او وروسته ساسانیانو، بیا وروسته غزنویانو، بابوریان، دا ټول په دې پوه شو چې کابل ډېر دې باندې اهمیت لري چې دای کولی شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي. په دا هکله کابل د موقعیت لحاظ، د آب و هوا لحاظ نه، ډېر یو سمسور ځای و. بابرشاه راغلی، د بابر د چلستون دغه دلته یو غټه یو ځای ځان دپاره، د تفریح دپاره ځان جوړ کړه، باغ بابر په نوم باندې.
په لومړیو کې کابل څومره یوه منطقه وه، له کوم ځای تر کوم ځای کابل ورته ویلې؟
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسار و. د بالایسار نه شروع کېږي، د شاهشهید سړک نه دیخوا تر پلارتن پورې. پلارتن په نوم مخکې پلارتن نه و، دلته نوم یې د دې و دروازې قندهار دې نوم و. بیا کابل سیند ته چې تاسو ګوري، یو خوا اوس په نوم دی د افغانان، دای د کابل یو دهات و، یو دی و. او اصلي کابل د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتن پورې، او دی خو د مرادخانی تر ارګ پورې چې دغه شاوخوا چې تاسو ګوري دای ډیر وړو. او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا لږ زری پراخه سو
لغه نه وروسته بیا کابل څومره لوی سي یعنی امدا اوس سیم غو تاسو په کابل کې یو کنه دا څومره سیمه نيسي
کابل د لویدو په وخت کې دغه د حضرت بابای ملت په وخت کې کابل یوازې د زله خار کې چارچته او د چارچته وران شو جدي میوان جوړ سو پلارتن نه اخو د مزنګ او د لمون خواته د حکومت چاردی پنوم کې وو بیا وروسته چې چارچته وران کړه د خار د استی پتوګه سرکونه کریزی سو او وروسته راغله د چاردی خواته راوسو کابل خار ته یو ځای کړه د ولسوالی باګرامي هم کابل ته راغله دی ولسوالی پغمان هم د سوال لسم نه سوی دی هغه کابل کې یو ځای سوی دی دی خواته راځو ولسوالی دی سبز دیر کلی او هغه ټول کابل ته خار کې اوس یو ځای سوی دی خواته راځو تر شکردری پوری چې د کار زمیر دام ولسم نه ته جوړ سوی دی دیر زیات غت سوی دی د پخوانه در تویم چې او یا فیصد کابل خار دیر غت سوی دی
استاد راځو دی ته په پایل کې کابل څومره ښکلی و
کابل یو دیر سمسور ځای و دیر باغونه و خانه باغونه تاستنو مخلوم باغ در چرمگری نو میگی یا به باغ بالا نو میگی باغ شهرارا یا جهانارا باغ شهرارا و در خوج صفات در غرون چه بست و کرون جرسی بیدی طول در یرغوان مو
دم گره پا کابل که کم مهم زیونه کم مهم شیان لرو
کابل خو وس خود دیر قدسی ویدی دمونگا ده ودانه چی دیر پخواه و وزارت خارجه دی قصر استور دی ده دیر پخوانه دی ده یوزرو پینزه دیر شم کال که ده شارواله ودانه دیر پخوانه دی وزارت معارف چی جورسی ویدی ده اولملای زلی چی بلند منزلونه چی جورسو ده سردار محمد داود خان پا وقت که ده سینمای پامیر چارده منزله اغا وقت اغا جورسو بیا وروسا پا دوم زل که ده وزارت مخابرات ده حسینه تعمیر چی دی ده بجور شده تاریخی ودانه دیر زیاد لرو پا کابل کی
کراسو ده کابل پخانی خلکو تا چه سوال اپخانی کابلیان
متاسفانه در تاویم چه سلویخ خلمه که زین خلکو ده دی زین راو تو ماجر سو نور ملکونه تا 90% کابلیان طول ماجر سو 10% کابلیان پا کابل که اوس موجوده بی زیاد نه
درنو دوستانو د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسمو تر بیا هي چاره
داس چې مست مست پټولالار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے مطل جنتا کابل کھلے دے داس چی مست مست پٹو للار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست مست پٹو للار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
کردی اخی هوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داجوی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے